Radio.
السلام علیکم د سهار و بچی دی پدی هله چې آرام او نیک مرغه ورځ مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو د سهارنۍ خبري مو چل پیلو. نن چهارشنبه د 1401 لمریز کال د دلوي 13 نیټه ده چې د 2013 کال د فبروري له شپږم سره برابر ده. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې زه رضوان مرادی د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د افغانستان او ناروې ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د موافقتنامې د لاسلیک کېدو په اړه وایي. د افغانستان په مختلفو سیمو کې د واورې د ورښت او خلکو د تمرستو د رسولو موضوع هم څېړو، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. ناروې له افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره د سلګونو میلیونو ډالرو مرستې ژمنه وکړه. د پروان ولایت چارواکي وایي چې هغه لسګونه مسافران ژغورلي چې په شیبر کوتل کې تر برف کوچونو لاندې بند پاتې وو. او د ایران ولسمشر احمدی نژاد په قاهره کې د هغه مصري سیال لخوا هرکلی ول شو، خو د الازهر شیخ د سنیانو په چارو کې د هر ډول لاسوهنې په اړه ایرانی مشر ته خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل: ناروې له افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره د سلګونو میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه کړې ده. دا مرسته ناروې له افغانستان سره د اوږدمهاله همکاریو په هغه سند کې کړې چې پرون په اوسلو کې افغان ولسمشر حامد کرزی او د ناروې د صدراعظم ینس ستولتنبرګ لاسلیک کړ. د ناروې صدراعظم ویل هیواد یې په هیڅ ډول اداري فساد نشي زغملی او په همدې خاطر غواړي په خپلو ژمنو په خپلو مرستو له نږدې څارنه وکړي. ناروې به تر 2010 کال پورې افغانستان ته هر کال 136 میلیونه ډالر ورکوي. ولسمشر کرزی ډاډ څرګند کړ چې افغانستان دې ته ژمن دی چې د ناروې له مرستو د افغانانو د ژوند د ښه کېدو لپاره په سمه توګه کار واخلي. د پروان ولایت چارواکي وایي چې هغه لسګونه مسافران ژغورلي چې په شیبر کوتل کې تر برف کوچونو لاندې بند پاتې وو. د پروان ولایت د شیخ علي ولسوال نوراغا سامې پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا اتیا موټر تر برف کوچونو لاندې شوي وو چې مسافر یې د دوی د هڅو په نتیجه کې وژغورل شو. هغه ویل دوه موټر لا اوس هم تر واورو لاندې بند پاتې. سامې وویل دغو مسافرو د سالنګ د لوی لارې د بندېدو له وجې غوښتل چې د شیبر د کوتل له لارې سفر وکړي. د سالنګ لویه لاره له یوې اونۍ راهیسې د سختو واورو او برف کوچونو د خطر له امله بنده پاتې. ویل کېږي تر اوسه پورې په سالنګ کې څه باندې 50 برف کوچونه راغلي دي. د پروان سیمې چارواکو له خلکو غوښتل چې تر هغو پورې دې د شیبر کوتل له لارې له سفر کولو ډډه وکړي تر څو چې د برف کوچونو خطر لرې شوی نه وي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد ته په قاهره کې د هغه مصري سیال هرکلی وویل، خو د الازهر شیخ د سنیانو په چارو کې د هر ډول لاسوهنې په اړه ایرانی مشر ته خبرداری ورکړی دی. د ایران ولسمشر او د 500 اسلامي هیوادونو استازي نن په قاهره کې د اسلامي همکارۍ د سازمان په کانفرنس کې سره راغونډیږي. احمدی نژاد له دریو لسیزو راهیسې د ایران لومړنی ولسمشر دی چې له مصر کتنه کوي. د قاهره او تهران ترمنځ 1.5 کال وړاندې وروسته له هغې اړیکې قطع شو چې مصر له اسرائیل سره د سولې تړون لاسلیک کړ. د الازهر شیخ له احمد نژاد څخه په کتنه کې له هغه وغوښتل چې د هغو اسلامي هیوادونو په چارو کې مداخله ونه کړي چې مشري د سنیانو په لاس کې ده. دغه راز له نوموړي څخه یې دا هم وغوښتل چې په ایران کې سنیان آزار نه کړي. په همدې حال کې په قاهره کې یو شمېر کسانو د سوریې له رژیم څخه د ایران د ملاتړ پر ضد مظاهره هم وکړه. د بلغاریا د کورنیو چارو وزیر د لبنان حزب الله ډله د تیر کال د جولای د میاشتې په یو تروریستي برید کې په لاس لرلو تورانه کړې ده. د بوګارس په ښار کې په یو بس کې 14 15 اسرائیلیان او د بس ډریور وشل. د بلغاریا د کورنیو چارو وزیر سویتان سویتانوف په سوفیا کې خبریالانو ته وویل، دوی موږ د دوو مشکوک کسانو د بشپړ فعالیتونو په اړه په استرالیا او کاناډا کې څېړنې کړي او معلومات مو ترلاسه کړي چې دغه حمله حزب الله تمویل کړي او د مشکوکو کسانو حزب الله ترمنځ اړیکه موجوده وه. د بلغاریا د کورنیو چارو وزیر ویل دغه مشکوکو کسانو چې یوې کاناډایي او بلې استرالیایي پاسپورټ درلود، د بلغاریا د تورې بهیرې په غاړه د بورګاس ښار په حمله کې لاس درلود. د بلغاریا له دغو تورونو وروسته اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتونو له اروپایي اتحادې وغوښتل چې د حزب الله په وړاندې اقدام وکړي. اسرائیل د 13 جولای د میاشتې د حملې مسؤل حزب الله او ایران بللی وو. ایران د اسرائیل ادارت کړی او حزب الله هم تر اوسه د دې ادعا په اړه څرګندونې نه دي کړي. او سپینه مانی د القاعده شبکې د غړو د وچلې په هدف سپینه مانی وایي د القاعده شبکې د غړو د وچلو په هدف کچیر ته امریکا ادبا هم وی د بی پیلوټ الوتکو کارولو څخه دفاع کوي. د سپینه مانی وایي جی کارنیول دا بریدونه قانوني او عاقلانه عمل ده. د امریکا د عدلی د وزارت په یو یاداش کې په بهر کې پرمیشتو امریکایانو چې د امریکا پر ګټو یا د دې هیواد پر ادباو د حملو قصد لري د امریکا بی پیلوټ الوتکو د حملو د قانوني چوکاټ په اړه جزئیات څرګند شوي دي. په دغه محرمانه یاداش کې چې امریکایي NBC تلویزیونی شبکې د لومړي ځل لپاره د تیر دوشنبه پورې خبر خپور کړ، ویل شوی چې د هغو کسانو پر ضد اقدام کې ځنډ چې د امریکایانو د وژلو لپاره حملې پلانوي ډېر لوی خطر رامنځته کولی شي. په دغه یاداش کې دغه راز ویل شوی چې د امریکا د قانون له مخې پر هغو امریکایي ادواو د بی پیلوټ الوتکو له حملو څخه کار اخیستل قانوني دي چې په وروستیو کې په هغو فعالیتونو کې چې احتمالي ګواښ یې متوجه کړی لاس لرلی یا یې هیڅ داسې نښې نښانې نه وي ښودلي چې دوی له دغسې فعالیتونو څخه لاس اخیستی. دا معلومه ده چې دغه یاداش کله لیکل شوی او جزئیات په داسې وخت کې خبرېږي چې ډېر شر به د CIA د مشر په توګه د ولسمشر باراک اوباما لخوا کاندید جان برینان د کانګرس په یو استماعي غونډه کې برخه واخلي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. افغانستان او ناروی په خپلو کې د ستراتیژیکو همکارۍ او موافقتنامه لاسلیک کړي چې له مخې به ناروی هر کال افغانستان ته په سلګونو میلیونه ډالر مرسته ورکوي. د چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان د اقتصاد لپاره د ناروی همکاري اړینه ده.
د اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره دا ډېر لوی ښه امتیاز ده. په سیاسي برخه کې هم د ناروی ملاتړ د افغانستان لپاره د اروپایي هیوادونو د ملاتړ په شان ارزښت لري.
افغان حکومت د امریکا د پوځي ځواکونو د حق پریکړې هرکلی وکړ چې کامیر هوایي شرکت له تور لیست څخه بیرته وسته. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې په افغانستان کې د طبي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې اکثره لارې چې د واورو له امله بند شوي بیرته پرانستل شوي دي. په روانه خبری مجله کې د بلغاریا د امنیتي چارواکو لخوا پر حزب الله باندې دا تور چې په دې هیواد کې تروسی برید کې لاس لرلې هم سیړو او دغه راس استاسو رالېګل شوي پیغامونه هم درته لولو. دوستانو د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سحر لونه د ماخام تر 2 بجو پورې ازادي رادیو په FM 100.5 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. افغانستان له ناروی سره د اوږدمهاله همکاري او موافقتنامه لاسلیک کړه. د دې موافقتنامې له مخې ناروی له افغانستان سره د څلور راتلونکو کلونو په موخه د سلګونو میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه کړې، خو په افغانستان کې اداري فساد ته په پام سره یو لړ شرطونه هم د افغانستان پر حکومت ایښي دي. تفصیل د نوریاس نوری په ریپورت کې اورو.
د افغانستان او ناروی ترمنځ د اوږدمهاله همکاري او موافقتنامه د اداري فساد په وړاندې د مبارزې له یو لړ ژمنو سره لاسلیک شوه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د ناروی صدر اعظم یانس استولتنبرګ دغه موافقتنامه پرون په اوسلو کې لاسلیک کړه. د جرمني د ډی پی ای خبری اژانس د راپور له مخې د ناروی صدر اعظم ویلي چې هیواد په هیڅ ډول اداري فساد نشي زغملی او په دې توګه به ناروی پر هغو مرستو چې افغانستان ته یې ورکوي له نږدې څارنه وکړي. د راپور له مخې ناروی ژمنه کړې چې تر 2018 میلادي کال پورې به هر کال 146 میلیون ډالر مرسته افغانستان ته ورکوي. د ناروی صدر اعظم زیاته کړه له دې سره سره چې ناروی په افغانستان کې خپل پوځي حضور کموي، خو دا هیواد به د یو شریک په توګه له افغانستان سره پاتې شي. ستولتنبرګ ټینګار وکړ چې ناروی د ښې حکومتدارۍ، د قانون د حاکمیت، بشري حقونو شفافیت او ډیموکراسۍ د پراختیا په برخو کې همکارۍ ته ژمن دی. د ډی پی ای خبری اژانس د راپور له مخې افغان ولسمشر حامد کرزی ژمنه وکړه چې هغه مرستې به چې ناروی افغانستان ته ورکوي په سمه توګه مصرف شي، د افغانستان حکومت به حساب ورکوي او له دغو مرستو به د عادي خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره کار واخیستل شي. کرزی دغه راز وویل چې افغانستان به خپلو خلکو ته یوه خوندي او د نورو هیوادونو د ګټو لپاره یوه فضا رامنځته کړي. د ناروی صدر اعظم له اداري فساد سره د مبارزې ترڅنګ د تروریزم په وړاندې د جګړې یادونه هم وکړه او ویل د تروریزم په وړاندې مبارزه یوه نړیواله مبارزه ده او ناروی باید له مختلفو هیوادونو سره همکاري وکړي. ستولتنبرګ د الجزایر د ګازو په تاسیساتو کې د یرغمل نیونې وروستۍ پیښې ته چې 15 ناروېژیان پکې ووژل شول اشاره وکړه. له ناروی سره د اوږدمهاله همکاري او سند په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې افغانستان د امریکا د متحدو ایالتونو، بریتانیا، فرانسې او ایټالیا په شمول یو شمېر هیوادونو سره د همکاري ورته سندونه لاسلیک کړي دي. افغان ولسمشر او ورسره پلاوه د دوشنبه په ورځ ناوخته له برېټانیا ناروې ته تللی و. د راپورونو له مخې ولسمشر کرزي د ناروې له صدر اعظم سره له لیدو سربیره د دې هیواد د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو، د پارلمان له رئیس او یو شمېر نورو لوړ رتبه چارواکو سره وکتل. په لندن کې کرزي د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون او د پاکستان له ولسمشر اسف علي زرداري سره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخیسته.
و امریدل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په اوسلو کې د ناروې له صدر اعظم سره د سه شنبه پر ورځ د دوه هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو او اوږدمهاله همکاریو موافقتنامه لاسلیک کړه. د دغه موافقتنامې ګټه دوه لورو ته څه ده؟ دا موضوع احمد شیبر په اوسلو کې د سیاسي چارو له څېړونکو احساس تانګزي سره شریکه کړي او لومړی ترې پوښتنه کړي چې په ځانګړي ډول د دې سند ګټه افغانستان ته څه ده؟
په افغانستان کې د ناروې مرستې تر نورو کلونو پورې هم دوام وکړي او دا په یو ډول د افغانستان لپاره اطمینان ده چې د ناروې دغه خصوصا اقتصادي او مالی مرستې به دوام ولري. لکه چې د ناروې خارجه وزیر ویلي دي چې تر 2018 کال پورې به هر کال 250 میلیون نارویژي کرون له افغانستان سره مرسته کوي. نو دغه سندونه خصوصا د معارف، د میرمنو، د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې او په تیره بیا په ټولو ملکي برخو کې او دغه راز روغتیا په برخو کې به له دې نه استفاده کیږي. نو له اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره دا ډیر لوی ښه امتیاز ده او دغه راز په سیاسي برخه کې هم د ناروې ملاتړ د افغانستان لپاره د نورو اروپایي هیوادونو د ملاتړ په شان ارزښت لري.
د کابل او اوسلو د اوږدمهاله همکاریو په سند کې سیاسي، امنیتي، اقتصادي، انکشافي او سیمه ییز همکاري شامل دي. د سیمې په سطح ناروی له افغانستان سره څه کولای شي؟
ناروی په هیوادونو کې شامل ده چې په نړیواله برخه کې په تیره بیا د سولې په څو مهمو اقداماتو کې ډیر رول لوبولی دی. ناروی کولای شي د خپل دغه امکانات نه په استفاده سره په ګاونډي هیوادونو په یو ډول فشار راوړي یا داسې زمینه برابره کړي چې د افغانستان کې د سولې لپاره زمینه برابر شي او د خپل هغه اړیکو نه استفاده وکړي چې له ځینو نورو هیوادونو سره لري. نو د سیمې په سویه ناروې کولای شي چې د افغانستان د سولې په برخه کې مرسته وکړي.
احساس څنګه چې تاسو ویل سي د افغانستان او ناروې د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د سند له لاسلیک کېدو سره به افغانستان په اقتصادي او سیاسي برخو کې ګټه ترلاسه کړي. د ناروې ګټه په څه کې ده چې دغه سند لاسلیک کړي؟
ګوره، ناروې د لویدیز او د نړیوال ټولنې یو عمده هیواد دی او په دې برخه کې ناروې له امریکا او نور نړیوال ټولنې سره ژمنه ده چې له افغانستان سره به مرسته کوي. او کله چې ناروې په نړیواله سطح خصوصا له افغانستان سره مرسته کوي، طبیعي خبره ده چې موقعیت په نړیواله ټولنه کې مضبوط کیږي. او بل مهمه خبره دا ده چې د نور اروپایي هیوادونو په شان ناروې هم د تروریزم له ګواښ سره مخامخ ده او دغه ګواښ تر پخوا اوس زیات شوی هم دی او ناروېزي چارواکو په ځلونو وشکه اندېښنه هم څرګنده کړې ده. تاسو په پروسه کال د برایویک په نامه دی یو کس هغه تر هغه اقدام ته پام وکړی، دغه هم د نړیوال تروریزم یو اغیز ده. نو ناروې په دې برخه کې د نړیوال ټولنې سره ژمنه ده چې تر هجري کنټرول کړي یا له منځه یوسي، ځکه چې دوی هم ترې اغیزمن کیږي. نو زه فکر کوم چې لویه ګټه باید تر هجري په مخنیوي کې او په خپله د ناروې د خوندیتوب لپاره هم دا یو ګام وي.
دا چې د افغانستان او ناروې ترمن د ستراتیژیکو همکاري او ګټه دواړو هیوادونو ته اتصدا په دې اړه مو د سیاسي چارو د کارپو احساس تانګزي څرګندونه واوریده.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اختیار لیکي ک امریکا افغانستان فریجدي او مره ورسوي ورونه د افغانستان له حکومت سره یو ځای سي نو آیا په افغانستان کې بسول را نسی؟ احمد الله بیا لیکي د افغان حکومت د ناکامېدو عمده لامل دا دی چې د پهنځیو او لیسو څخه فارغ سوي کسان بیکاره ګرځي. عزیز له کونړ څخه اس ام اس را لېږلی دی. دی د معارف له وزارت څخه هیله کوي چې د کونړ لیسو ته نوي کتابونه ورولېږي. سید سلیمان صادق شنواری د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ څخه یو ډیر اوږد پیغام را لېږلې دی. دی وایي چې هلته د ځوانانو یوې ډلې تکل کړی دی چې دوی به د حکومت هر ډول ملاتړ کوي او هیڅوک به نه پرېږدي چې د دوی په قلمرو کې شتمني ولوټوي او په بې رحمانه ډول سره ځنګلونه پرې کړي. خارښتې قاچاق کړي. دوی به هڅه وکړي چې د دولت او ملت ضد عناصر په وړاندې کلکه مبارزه وکړي او د اتفاق په لاره کې هلې ځلې وکړي. اینول سلیمان خیل د کابل د سروبي د اوزبین څخه اس ام اس را لېږلی دی. دی وایي که افغان پولیس د روزنې لپاره پاکستان ته ولېږل سي، نو د افغانستان حکومت به خپل ځان ته یو ډېر غټ مشکل پیدا کړی وي.
تاسو زمون غږله ازادي راډیو او ری دوستانه یو ځل بیا پام کړی د مهمو خبرونو لنډیسته. ناروې له افغانستان سره د اوږدمهاله همکاریو په ترڅ کې په کلنی ډول د سلګونو میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه کړې ده. دا پروان ولایت چارواکي وایي چې هغه لسګونه مسافرین ژغورلي چې په شیبر کوتل کې تر برف کوچونو لاندې بند پاتې او خورستې رپورټونه وایي چې اوس هم دغلته یو شمېر موټر تر واور لاندې پاتې. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد ته په قاهره کې د هغه مصري سیال هرکلی وویل، خو د الازهر شیخ د سنیانو په چارو کې د هر ډول لاسوهنې په اړه ایراني مشر ته خبرداری ورکړ. د بلغاریا د کورنیو چارو وزیر د لبنان حزب الله ډله د تیر کال د جولای د میاشتې په یو تروریستي برید کې په لاس لرلو تورنه کړه. سپینې ماڼۍ د القاعده شبکې د غړو د وجلو په هدف کچیر تاغي امریکایي اتباع هم وي د بی پیلوټ الوتکو کارولو څخه دفاع وکړه. او د ملګرو ملتونو خاص پلټون کې د ملګرو ملتونو له سازمان څخه غواړي چې د بشریت پر ضد جرمونو کې د شمالي کوریا د مشرانو د احتمالي رول په اړه څېړنه وکړي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا د درې اړخیزي غونډې په اړه مقالې خپرې کړې دي. د غونډه د دوشنبه پر ستر سره شوه. لویدیځو ورځپاڼو ته احمد شیبر کتنه کوي.
بریتانوی ورسپانه ډیلی ټلګراف لیکي د وخت له ژر تیرېدو سره او له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د وخت له رسیدو سره د لندن په غونډه کې د افغانستان او پاکستان پر همکاري ټینګار وشو. د ورسپانه په باور په دې ناست کې دریو سره مشانو شپږ میاشتې وخت وټاکه څو له طالبانو سره د سولې ورونه پرانستل شي. ډیلی ټلګراف زیاتوي دا لومړی ځل دی چې د افغانستان او پاکستان مشان د سولې لپاره یو ضرب الاجل ټاکي. د لندن غونډه لومړی غونډه وه چې پکې د مشرانو ترڅنګ د درویو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو، لوی درستیزانو او د ملي امنیت مشرانو برخه اخیستې وه. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر چې ټاکل شوی د طالبانو سره به د سولې خبرې پر مخ وړي هم په دې غونډه کې ناست و. د لویدیز یو بل ورځپاڼه وال سټریټ جورنال بیا د لندن د غونډې په اړه د خبرې کړې مقالې په پیل کې د افغانستان د ستونزو په هواري کې د پاکستان پر وړاندې ټینګار کړی او لیکي د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې دي او افغان چارواکي وایي چې د پاکستان د استخباراتو ادارې له طالبانو سره مرسته کوي. د ورځپاڼې په باور اوس چې نړیواله ټولنه او لویدیز حکومتونه په افغانستان کې د یو سیاسي حل او له طالبانو سره د تفاهم غوښتنه کوي، د پاکستان اهمیت ته یو ځل بیا توجه زیاته شوې ده. نړیواله ټولنه هڅه کوي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته دغه هیواد یو ځل بیا په کورنۍ جګړې کې ښکیل نشي. د وال سټریټ جورنال په وینا د همدې لپاره له طالبانو سره د سولې لپاره شپږ میاشتنۍ موده ټاکل شوې ده. د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په باور د لندن د غونډې په پای کې خبره شوې اعلامیه د افغانستان د ولسمشر اندېښنو ته یو ځواب و. حامد کرزی اندېښنه لري چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې دای څنډې ته نشي او دا خبرې د طالبانو او نورو افغان ډلو او یا هم د طالبانو او بهرنیو هیوادو ترمنځ مخامخ پر مخ ولاړې نشي چې افغان حکومت ترې بهر پاتې شي. ولسمشر کرزی بیا بیا ویلي دي چې د سولې خبرې باید د سولې د عالي شورا او افغان حکومت له لوري پر مخ ولاړې شي. په همدې اړه فاینانشل ټایمز ورځپاڼه په خپله تازه ګڼه کې لیکي که څه هم په تیرو څو کلونو کې له طالبانو سره بیلابیل تماسونه نیول شوي دي، خو له هغوی سره د سولې دغو هڅو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې او طالبانو هم له دې خبرو سره ښکاره دلچسپي نه ده ښکاره کړې. خو د فاینانشل ټایمز په وینا اوس ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا غواړي چې دغه خوري وري هڅې سره وپیي او تر 2014 کال مخکې طالبان د سولې خبرو ته راکاږي.
Thank you. افغان حکومت د امریکا د پوځي ځواکونو د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې له مخې کامیر هوایي شرکت له تور لیست څخه ایستل شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې کوم تورونه چې امریکایي ځواکونو پر کامیر هوایي شرکت لګولي وو څړلې پیل شوي دي. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په دې وروستیو کې د افغانستان د خصوصي سکتور پر هوایي شرکت کامیر تور پورې کړ چې مخدره مواد پکې بهرنیو هیوادونو ته انتقالیږي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغان او امریکایي ځواکونو د څو ورځو بحثونو وروسته امریکا موافقه وکړه چې پر کامیر هوایي شرکت د لګول شوي بندیزونه لرې شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکایي ځواکونو د دې تصمیم هرکلی کوي او وایي چې پر کامیر هوایي شرکت د لګېدلو تورونو په هکله څېړنې روانې دي. د دې وزارت د ویاند مرستیال ضیا سیامک هروي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ځینو رسنیو د رامنځته شوې مسئلې په هکله ضد و نقیص راپورونه خپاره کړي دي.
باید ووایم چې ځینې رسنۍ د دې خبر په خپرولو د غلط فهمیو ښکار سوي وې چې ګواکې امریکایي ځواکونو کامیر هوایي شرکت په تور لیست کې شامل کړی دی. دا شرکت په تور لیست کې نه دی، بلکې یو لړ بندیزونه پر لګول سوي وو، خو دا بندیزونه د بحثونو وروسته له منځه یوړل شول.
هروي وویل هر کله چې د مسئلې په هکله د امریکایي ځواکونو لخوا افغان حکومت ته کره اسناد وړاندې شي یو کمیسیون به وګمارل شي سو مسئله نوره هم وسیړي. د افغانستان او امریکا د پوځي ځواکونو لخوا په خبرو شو اعلامیو کې هم راغلي چې پر کامیر هوایي شرکت لګول شوي بندیزونه لري شوي او پر مسئلې به ګډې څېړنې جاري وي. په دې وروستیو کې امریکایي پوځي چارواکو د کامیر پر هوایي شرکت د مخدره موادو د لېږدولو تور پورې کړی او د خپلو کمپنیو له قراردادونو څخه ایستلی وو. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د روانې میاشتې په لومړیو کې د امریکا د پوځي چارواکو له قوله لیکلي وو چې په کامیر هوایي شرکت کې مخدر مواد بهر ته لیږدول کیږي او د امریکا د اردو په تور لیست کې شامل شوی دی. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې دا پریکړه د اسنادو له مخې شوې ده، خو افغان حکومت او کامیر هوایي شرکت دا تورونه رد کړي دي. افغان حکومت په کابل کې د امریکا له سفارت هم غوښتي چې د دې تورونو د ثبوت لپاره دی کره اسناد او شواهد وړاندې کړي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت هم تاییدوي چې پر کامیر هوایي شرکت لګول شوي بندیزونه لرې کړای شوي دي. د دې وزارت ویاند ننګیالي قلاتوال ازادي راډیو ته وویل
کومه اعلامیه چې د ایساف د نړیوال ځواکونو رسنیو ته ورکړې ده چې په دې کې ویلي دي کوم شواهد یا راپورونه چې موږ سره دي هغه به موږ د افغانستان دولت ته وسپارو. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت موقف هم دغه و که شواهد یا راپورونه وي هغه باید زموږ عدلي قضایي ارګانونو ته ورکړل شي. تر کومه اعلامیه چې ورکړل شوی دی نیک ګام دی، موږ ستایو.
افغان حکومت د دې اسنادو د ثابتېدو له امله اندېښمن دی، ځکه چې په دې حق لکه ثبوت وړاندې شي د کابل هوایي ډګر امنیتي چارواکو ته به ډېرې پوښتنې راجې شي. کامیر هوایي شرکت لومړی خصوصي شرکت دی چې شاوخوا لس کاله وړاندې په دې هیواد کې فعالیت پیل کړ او اوس مهال پر ولایتونو سربیره یو شمېر بهرنیو هیوادونو ته هم پروازونه لري. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان د هوایي چلند پر یوه شرکت د غیر قانوني فعالیتونو تور لګول کیږي، بلکې له دې مخکې د پامیر هوایي شرکت بهر ته د پیسو په غیر قانوني لیږدولو تورن شوی وو. دا هم ویل کیږي چې که د څېړنو وروسته په کامیر هوایي شرکت لګول شوي تورونه ثابت شي ممکن ډېر بندیزونه پرې ولګیږي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو
دوستانو. لکه څرنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل چې په شیبر کوتل کې یو شمېر موټر د واور لاندې شوی دی او چارواکي وایي چې زیات شمېر نورې ژغورلې دي. د همدې موضوع په اړه د تازه جزئیاتو په خاطر همدا شیبل سیمې د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش را سره د تلیفون په لیکه کې دی. احمد حنایش، کدار ته وایي چې اوس د شیبر په کوتل کې وضعیت څنګه دی؟ اوس هم ایالته موټر بند پاتې که څنګه؟
او همداسې ده، تېره شپه سلګونو مسافرین او ډریوران چې په اتیا موټرونو استاره وه د کوتل شبر په لاره کې قید پاتې شوې وه. او کوتل شبر یو سرحدي سیمه د بامیان او د پروان ولایت د شیخ علي ولسوالي یو سرحدي لاره چې د مسؤلینو په وینا په دې لاره کې هم ډېر برف کوچونه راغلې وه. د پروان ولایت د شیخ علي ولسوال نور آغا سامي نن سبا دو ته وویل هغوی هڅه کړې ده چې مسافرین او وژغوري، او تر اوسه د دوه کورلا ډوله موټر تر واوره لاندې په دې کوټل کې پاتې دي. او دا پېښه په داسې حال شوې ده چې تر نږدې د یو هفتې کې د سالنګ شاره د مسافرین او د دریوران په مخ کې بند دی، او په همدې خاطر مسافرین غواړي او هڅه کړې وه چې د کوتل شبر د لارې مسافرت وکړي. او اوس د پروان ولایت چارواکو وایي چې دا لاره هم اوس د واورو زیادو له امله ډېره خطرناک شوې ده.
ډېر زیاته مننه دوستانو احمد حنای شو چې په شیبر کوتل کې د برف کوچونو او دغلته د یو شمېر موټرو د بند پاتې کېدو په اړه درته معلومات درکول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بلغاریا امنیتي چارواکو د لبنان حزب الله ډله په یو تروسي برید کې په لاس لرلو تورن کړی. د بلغاریا د کورنیو چارو وزیر ویل چې د بورګاس په ښار کې د تیر کال د تروسي حمله په اړه څېړنه ښیي چې حزب الله دغه حمله تنظیم کړې وه. په دې حمله کې څو تنه اسرائیلیان ووژل شو. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څنګه رپورټ نوریاس نوري وړاندې کوي.
د بلغاریا د کورنیو چارو وزیر د لبنان حزب الله ډله تورن کړ چې د تیر کال د جولای د میاشتې په بم چاودنه کې لاس درلود. په دغه چاودنه کې چې په یو بس کې وشوه 15 اسرائیلیان او د بس ډرایور ووژل شول. د بلغاریا د کورنیو چارو وزیر اتسویتان اتسویتانوف په سوفیا کې خبرلاند وویل موږ د دو مشکوکو کسانو د بشپړ فعالیتونو په اړه په استرالیا او کاناډا کې څېړنه کړې او معلومات مو ترلاسه کړي چې دغه حمله حزب الله تمویل کړې او د مشکوکو کسانو او حزب الله ترمنځ اړیکه موجوده وه. د بلغاریا د کورنیو چارو وزیر وویل دغو مشکوکو کسانو چې یو یې کاناډایي او بل یې استرالیایي پاسپورټ درلود د بلغاریا د تورې بهیرې په غاړه بورګاس ښار کې دغه حمله ترسره کړې وه. د بلغاریا له دغو تورونو وروسته اسرائیل او د امریکا متحدو ایالتونو له اروپایي اتحادیې وغوښتل چې د حزب الله په وړاندې اقدام وکړي. اسرائیل له تېرې جولای د میاشتې د حملې مسؤل حزب الله او ایران بللی و. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سه‌شنبې په ورځ وویل چې هغه نتیجه چې بلغاریایي چارواکو د دغې حملې په اړه ترلاسه کړي باید اروپایي اتحادیه دې ته اړ کړي چې د حزب الله په وړاندې لازم اقدامات وکړي. د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سپینې ماڼۍ سلاکار جان برینان د سه‌شنبې په ورځ وویل چې د بلغاریا تحقیقاتو د یوې واقعي تروریستي ډلې په توګه د حزب الله څېره بربنډه کړه. هغه ډله چې لیواله ده پر بېګنا ماشومانو ښځو او سړو بریدونه وکړي. اسرائیل او د امریکا متحدو ایالتونو حزب الله یو تروریستي ډله نومولې خو اروپایي اتحادیې تر اوسه دا کار نه دی کړی. په عین حال کې د لبنان صدر اعظم نجیب میقاتی د سه‌شنبې په ورځ وویل چې حکومت چمتو دی چې له بلغاریا سره د دې قضیې په اړه تحقیقاتو کې همکاري وکړي. ایران په بلغاریا کې د تیر کال په حمله کې د لاس لرلو په اړه د اسرائیل ادعا رد کړې او شیعه حزب الله ډله هم چې د ایران نږدې متحده ګڼل کیږي هیڅکله د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي.
د ژوند رنګونه
کریم الله
د کوم جو سیدون کی
د پغمان
دلته د تاسو دکان کې رنګ رنګ چپلی دی بوټونه دي. معمولا دا بوټونه او دا وسل کوم جره وردوي؟
موږ دا خو اصلا ردی د چاینا نه بیا موږ دوم لا صاحب د غره خار نه.
څنګه دی فروشت د دې بوټونه؟
فروشت خو جمع دي لکه ضعیف غوند ده پول کې به خیلی گزاره کوي. څنګه جمع په خدمت دو کې دي اول سامان خرڅی کې چې بوټان یا مطلب سبدي خرڅی څنګه دا ودونه شروع کې په دې سامانه خرڅی
بوټونه یعنی ټول چین نه راځي که څه نور چین نه هم
د چین رزي بازه کتان چوي دا ترکي دي دا ټول دروغ دا ټول چاين مال دي
خودي خو به دا کیفیت لک فرق لري تر نو
زه هم چې د چاينم چې دا کنه خمول دي مطلب زه ورزم خل او بل تجارت دي مال خل او بل رزي هغه بل کو دا بیکار مال لري ارزان خرسي نه سبا تاسو معلومات ده د چین چې دا کنه ټول دنیا ته په تجارت باندې شکست ورکړي او ترکي خو دون وزګني چې بوتونه جوړ کړي ته په 3 سال په خرڅ کې خو دکان کې خخ مال لرو چې دوه درې کال هم کار کوي به هم چین نه
نو ضرورت دي دروغ او تڅه د دکاندارانو وای نو ولي نه وای څه دغه د چین دغه کیفیت ښه ده او دغه مثلا کیفیت خراب
خو هغه اصلا د دوکاندار تمخلتیا ده. هغه به دې پکې چې د مشتری ته ځو ورک کده چې به دوکا ورکم یا چل ورکم خو هغه ځان ته دوکا ورکې څنګه مشتری پیږي چې نن سبا ټول چای نه دي او دا وجه ده به د خرج خو څه چې د حلال خونه مقرر ده ورته راځي چې دروغ وي نو یم هغه ما هم ده یقین او یقین ده
په دې ورسې کې چې بازارونه وینو د بوټونو د لباسونو د کیفیت ډیر راټیټ شوی دي کې د خپل دغه تولید تولید کوونکو ګناه ده کنه دکانداران ورزی چې ماته تر ټولو بیکاره جنس تولید کچې ویسم
د دې تجار ګناه ده تجار ورزی مطلب ارزان شی واردی او بیا د خوسند کابل خلک هم داس شی اخلي چې باید اول مصرفي چې پیا واده کې او سبزی اخلي پیا واده کې بل واده کې بل شي بل اخلي مجوس هغه بیکاری ارزان به کم کچتي خه کیفیت والله یو ورچې وسوګ مطلب خه کیفیت ولا بوټه به زرپې چې بل واده بل پروګرام دې خپل خپلونه جوړی کړه خدونه توان لري چې زرپې باندې بل واخلي اوس خو تخال دول متراسي وې دي کنه او مجبور ارزان اخلي کم کچتي چې یو پروګرام کې یو محفل کې پخو کې بیا بل محفل سوتی کنه باید بل واخلي
یعنی دې کې خلکو ګناه هم ده
دو خلکو ګناه هم ده او بیا د تجار هم ګناه دي تجار څنګه ارزان بیکار مالوري چې خلک د اقتصاد د خلک د اقتصاد خرابې او خلک مولاس په ورځ مطلب دې وزم خرابې او دې مطلب دې اقتصاد خرابې څنګه په خو چې یو بوت وخته به زره په بغا دوه کله وکړ کړو و دا بدري سبق دغه میاشتن کار نکي
ډیره مننه تاسو
خدای دې آرام ولر اوس
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ دوستانو د سهار ونیمه بجې